په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه د منور شاه نه اورو.
اول د خبرونو سرټکی، نن سهار په کابل کې 14 مرګ ژوبل را مست کړی دا. په خیبر پختونخوا کې د ډینګي ماشی له وجې د ناروغانو شمیره د 300 او 300 نه اوخته ده، او د بغداد په شیمیشته سیمه کې موټر بمی برید یو شمیر کسان وژلې دي. او اوس د خبرونو تفصیل، نن په کابل خار کې خواوشه 9:30 سهار یو 14 شوې ده. د کابل امنیتي چارواکي د دې 14 تصدیق کوي او وایي چې دغه 14 د عامې روغتیا سلور لارې ته نږدې د کابل بانک په یو څنګه شوې، خو ډېر تفصیل نه دی معلوم. اخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي نننۍ 14 عام خلکو ته مرګ ژوبل اړولې. دغه وزارت ویان کبیر کاوسی نن مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه پورې د نن ورځې له 14 یو مړی او زخمیان ورول شوې دي. د لوملانیو معلوماتو لمخې پیښه د کابل بانک وی سانګې ته سیلمه شوې ده، خو معلومه نه ده چې ځانمرګ برید وو او کنا بم ایښودل شوې ده. په یاد سیمه کې د امریکا سفارتخانه، د افغانستان سپریم کورټ او ځنې نورې مهمې ادارې دي. سیمه د امنیتي ځواکونو لخوا قلا بند شوې ده. تر دې مخکې د جمعې په ورځ هم د کابل په یو لسمه حوزه کې د نجارانو کلا په یو جماعت باندې ځانمرګي او وسلوال برید شوی وو چې پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وخته وه. د جمعې د ورځې د حملې ذمواري داعش منلې وه، خو د نن ورځې د حملې پلا تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. د افغانستان لپاره د چین خاص استازي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له اعلی چارواکي سره د افغانستان او سیمې په حالاتو خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د چین خاص استازي دینګ شي ژن پرون په اسلام آباد کې د هیواد له خارجه چارو سکرټر تهمینه جنجوا سره ملاقات وکړ، او پکې یې د پاکستان د ملاتړ ترڅنګ په افغانستان کې د سولې او ثبات د حل زلو لپاره په خپل اجمنه ټینګار وکړ. دینګ شي ژن وویل چې د افغانستان سلام پوزي حلار نه لري، او د افغانانو په ملکیت او مشرۍ د سولې عمل ضروری دی. نوموړي یو وار بیا ویل په کار د چنړیواله ټولنه ترهګرۍ پر ضد د پاکستان حل زلي ومني. د افغانستان حکومت وایي د دغه هیواد او سیمې لپاره د امریکایي ولسمشر ډونلډ ترامپ نوې ستراتیژي به ځکه بریالي کیږي چې په دې کې د ترهګرو د مرکزونو په اړه د ګامونو پورته کولو خبره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د تیر اتوار په ورځ د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي وویل دا ستراتیژي نشي بریالي کېدلی. د افغانستان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل
امریکانی استراتیجی چې موږ یې ارکلی کړی دی په دې خاطر باندې چې د لومړي ځل لپاره پکې هغه درسونه په نشه شوي دي چې هغه د تروریزم ملاتړ کوي، تروریستانو ته ځای ورکړی دی. بنان پر هغه درسونو باندې چې د تروریزم تر شا ولاړې فشارونه تروریزم سره مبارزه بریالیتوب ته رسوي او سیمه او نړۍ دایمي ثبات ته رسوي.
د رواني میاشتې په 28 نیټه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر مهال د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ پاکستان ته خبرداري ورکړې چې د وسلوالو ډلو له ملاتړ د لاس واخلي، خو پاکستان د تل په سیر د وسلوالو ډلو د ملاتړ تورنه رد کړې دي. په خیبر پختونخوا کې د ډینګي ماشی له وجې د ناروغي مخنیوي څنګهوای په دې صوبه کې د یاد ناروغي د متاثرینو شمیره 3300 او 3 رسیدلې. د ډینګي ماشی له وجې د ناروغي مخنیوي څنګه پرون یو ریپورت خپور کړی چې پکې ویل شوی دا مهال د دې صوبې په سرکاري هسپتالونو کې د 600 او 1000 ناروغانو علاج روان دي. د دې ریپورت تر مخه تر اوسه د دې ناروغي له وجې لس کسان مړ شوي دي. بلخوا د پیښور ضلع انتظامی په خار او غیر چاپیر سیمو کې د دفعه یو سلسلور سلوی خلاندې د لامبلو په ځینو بندیز لګولې او ویلې دي چې د کوم خلکو له کورونو سره نږدې د اوبو ډنډونه وي او یا په ورکشاپونو کې د ګاډو په سامانونو کې وبجمه شوي وي، نو د هغې پر ضد به ګامونه پورته کیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د بغداد په شیمیش تسیمه کې موټر بمی برید یو شمېر کسانو ته مرجوب لاړولې. عراقي چارواکي وایي پرون د بغداد په شیمیش تسیمه کې موټر بمی برید لږ تر لږه اته کسان ووژل. دغه برید چې په سبزی منډۍ کې شوی پکې نور 25 کسان ژوبل شوي هم دي. پولیس وایي په جمیله مارکیټ کې ترسره شوي دی برید کې د بارودو ډک یو ګاډی کارول شوی دی. اسلامي دولت وسله والې ډلې د دغه برید ذمواري منلې. د پیښې په قربانیانو کې د عراق د امنیتي ځواکونو سرتیری هم شامل دي. دا برید په داسې وخت کې شوی چې د امریکا ملاتړ لرونکي عراقي ځواکونه له اسلامي دولت وسله والې ډلې د دې هیواد شمالي ښارګوټی ته لافر د بیا نیولو په آخري مرحلو کې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل هغه دلیلونه یو وار بیا تکرار کړل چې له ماسکو سره د واشنگټن ښه تعلقات په کار دي. دا خبره یې رد کړه چې ګنې په یورپ کې د دې وروستیو کلونو د اقداماتو له وجې روس یو ګواښ دی. امریکا ته په سفر ورغلی د فنلند له ولسمشر سره تېره ورځ د یوې ګډې خبري غونډې پر مهال له ولسمشر ټرمپ نه فنلندي خبریالانو له روس سره د تناو په اړه وپوښتل او په خاص توګه ده چې د روس خطر بولي او که څنګه. نوموړي وویل بدبختانه یو شمېر هوادونه امنیتی ګواخ غنی خدا ټول هغه ګواخونه دي چې کور په غاړه شي نو اداره کولای شي. او بل خبردا چې ولسمشر ترامپ او د جاپان وزیر اعظم شینزو ایبه په دې سلا شوی چې په شمالي کوریا به فشار زیاتوي. د خاغلی ایبه دفتر ویلي دواړو مشرانو دا سلا ورسته له هغه کړي چې نن سهار وختي شمالي کوریا یو بیلستیک میزایل وښته او د جاپان په فضايي حدودو تیر شو. دا پیښه 2009 کال راهیسې په اول وار رامنځته شوه. شینزو ایبه نن د جاپان سر خار ټوکیو کې وویل د شمالي کوریا لخوا د هیواد په فضايي حدود کې د میزایل وشتلو پرونکو اقدام بې مثاله جدي او لوی ګواښ دی. دا اتر دې د مد مشال خبرونه او درته د اسلام آباد نظم خبريال احمد الله د کرنسی وبې او موسم حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ او 50 پیسې خستل کیږي او 106 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 104 روپۍ شل پیسې او 105 روپۍ لس پیسې. یو پاوند 105 روپۍ او 105 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 50 پیسې او 28 روپۍ 70 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ او 50 پیسې 20 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 70 پیسې. او 309 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 306 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ په پېښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې وضعیت نه زیات درجه حرارت 2.5 شو کم نه کم 40، په بنو کې وضعیت نه زیات 4.5 شو کم نه کم 40، او په کوټه کې وضعیت نه زیات 3.5 شو کم نه کم 0 ډیګري سینټی گریډ وي.
دا مشال رادیو داوردونکو په روانه یو ساته خبرونه کې اوري. په کابل کې نن سهار بمی چاودنه شوې چې تر اوسه پکې د چارواکو په حواله لږ تر لږه یو کس وژل شوی او اته نور ټپي شوي دي. معلومات پر درکو د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجي چارو وزارت له سیکرټري سره لیدلي. د افغانستان حکومت ویلي د هغه هیواد لپاره د امریکا د نوې تګلارې حمایت کوي او د هغې د بریا په خاطر یې یو لړ اقدامات په پام کې نیولي دي.
د افغانستان حکومت وتوانېږي چې په ملکي او اسلامي ادارو کې د اړتیا وړ اصلاحات رامنځته کړي.
په پاکستان کې نرخزیان د هغه هیواد د سرشمېرنې له رپورټه خوښ نه دي او وایي چې د دوی شمېر پکې ډېر کم ښودل شوی دی.
نه د انسانیت په تور باندې چا کتلې دي، نه چې د فنډ منظور شوی دی، نه چې د وظیفه منظوره شوې ده.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د کلتور د ود لپاره پر نوې پالیسۍ کار کوي او غواړي په ترڅ کې د سیمې هنرمندانو ته د کار روزګار زمینې برابر کړي.
کلچر ته اوس پورې کوم اپروچ او هغه اپروچ مونږ بدلول غواړو. کلچر به مونږ ایز ا ټول استعمالو د جاب کریشن د لپاره.
پر یو شمېر نورو سیمایزو او همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله دا اورېدو ته مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې د کابل د نن سهار بمی برید پاړه اوریدل. هم پر دغه موضوع معلومات لپاره ورزو په کابل کې خپلې خبريالې ناجی ساپای ته. ناجی جان، تاسو سړی مشي وایو او تاسو نور معلومات هم ترلاسه کړی وي چې چارواکي په دغه پیښه کې د تلفاتو په اړه چې خلکو ته وښتي دي دغه په اړه څه وایي او لږ تفصیل راکړي چې دا پیښه په کومه د ښار په کومه سیمه کې او څه وخت رامنځته شوې؟
بلې سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. ورستی جزئیات دا دي چې د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د کابل بانک څنګ مخ ته چاودنې یو کس وژلی او اته نورې ټپیان کړي. دغه چاودنه نن له غرمې مخکې شاوخوا 10 بجې وشوه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم تاییدوي چې یو شمېر ټپیان د کابل وزیر محمد اکبر خان روغتون ته انتقال شوي او دوی وایي چې اکثره ملکي وګړي دي. همدارنګه امنیتي چارواکي وایي دا چاودنه د کابل ښار د عبدالحق او عامې روغتیا څلور لارو ترمنځ سیمه کې رامنځته شوې. خو د سیمې خلک وایي چې دا یوه انتحاري حمله وه چې یو شمېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د جمعې په ورځ هم د کابل په 11مه حوزه کې د قلعه نجاره په یو جومات باندې انتحاري او وسله واله حمله وشوه چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړوله. د جمعې د ورځې حمله داعش ډلې منلې، خو د نن ورځې د پېښې مسؤلیت حکومتي ډلې تر اوسه نه دی منلی.
صحیح شو، ډېره مننه اوریدونکو. له کابله ناجیا صفایوه زموږ خبریاله چې دغلته نن سهار شوی د بمی چاودنې په اړه موږ ته معلومات راکول. څنګه چې نور جزئیات دغه پیښې په اړه مخته راځي، موږ بل تاسو سره شریکو.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي ډینګ ژی یان پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه چارو وزارت له سیکرټری تهمینا جنجو سره لیدلې او د افغانستان مسلې او د هغې د حل په برخه کې د همکارۍ او زیاتولو په څیر موضوعاتو یې خبرې سره کړې دي. رابعه اکرم خان له اسلام آباد تفصیل راکوي.
پاکستان او چین په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې هڅو لپاره کومک نور هم په مضبوطولو اتفاق کړی دی. د ګل په ماخام د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د پاکستان خارجه سیکرټری سره په اسلام آباد کې ملاقات کړی دی. د پاکستان خارجه وزارت د بیان تر مخه چې دواړو چارواکو د افغانستان تلپاتې سولې او ثبات لپاره سیمه ییز او په نړیوال کوششونو خبرې کړې دي. خارجه وزارت خبر پاڼه زیاتوي د چین او افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي ټینګار کړی چې د افغانستان د مسلې هواري په پوځي اپریشن کې نه، بلکه د افغانستان په مشرۍ کې د سیاسي حل په ذریعہ ممکنه دي. په دې موخه نوموړي په افغانستان کې د امن او ثبات لپاره د پاکستان د ګامونو په اړه د چین مرسته هم تکرار کړې ده. په دې موخه خارجه سیکرټری تهمینا جنجووا په سیمه کې امن او ثبات د ګډ مقصدونو د حصول لپاره د پاکستان او چین په خپل منځي کومک ټینګار وکړو او په چین کې اعلی چارواکو سره شوي په ملاقاتونو هم اطمینان څرګند کړو. د چین خصوصي استازي د ترهګرې پر ضد د پاکستان د کوښښونو ستاینه وکړه او ویل چې نړیواله ورورولي دي د ترهګرې پر ضد د پاکستان کو شونه تسلیم کړی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
افغانستان حکومت وایي د هغې واد لپاره د امریکا د نوې پالیسۍ حمایت کوي او هڅه کوي د امریکا له حکومت سره په همغږۍ د یو لړ اقداماتو کولو په ترڅ کې د دغه تګلارې بریا یقیني کړي. د پاکستان وزیر اعظم بیا ویلي د افغانستان د مسلې حل له پوځي لارې ممکن نه دی او دا چې ښایي د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغان پالیسي هم د تیرو امریکایي ولسمشرانو د هغو په څیر له ناکامۍ سره مخامخ شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روانه میاشت د افغانستان او جنوبي آسیایي هیوادونو لپاره د خپلې ادارې د نوی پالیسۍ اعلانولو پر مهال پاکستان ته خبرداری ورکړ چې نور دینو پر خپل خاور د افغان طالبانو په څیر سختدریزو ډلو ته د پناه ورکولو پالیسي لمنځه یوسي. عصمت څاروان تفصیل راکوي.
د افغانستان حکومت وایي د هیواد او سیمې لپاره د امریکا ستراتیژي په دې خاطر کامیابی شي چې په دې ستراتیژي کې د تروریزم اصلي آدرسونه پنهښ شوي دي. د ولسمشر غنی مرسیال ویندوی د واخان مینپال د خبره ازادي رادیو ته ورسله دی وکړه چې پرون دوشنبه د پاکستان صدر اعظم خاقان عباسی وویل د امریکا ستراتیژي به د امریکا د تیرو ولسمشرانو د پالیسیو په شان ناکامه شي. خو د ولسمشر غنی یو بیان د واخان مینپال وایي چې د ولسمشر ټرمپ په نوې ستراتیژي کې د لومړي ځل لپاره هغو ځایونو ته ګوته نیول شوې چې تروریستان پکې ځال لري.
امریکا نوی ستراتیژي چې موږ یې ارکلی کړی دی په دې خاطر باندې چې د لومړي ځل لپاره پکې هغه ادرسونه په نښه شوي دي چې هغه د تروریزم ملاتړ کوي، تروریستانو ته ځای ورکړی دی. بنان پر هغو ادرسونو باندې چې د تروریزم تر شا ولاړ دي فشارونه د تروریزم سره مبارزه بریالیتوب ته رسوي او سیمه او نړۍ دایمي ثبات ته رسوي.
د پاکستان صدر اعظم بلومبرګ ته په مرکه کې ویلي چې له لومړۍ ورځې دوی دا په زغرده وایي چې په افغانستان کې پوځي ستراتیژي نتیجه نه ورکوي او بیا به هم نتیجه ورنه کړي. د هم وویل چې حکومت یې د تروریزم پر ضد د جګړې ملاتړ کوي خو اجازه نه ورکوي چې له افغانستانه جګړه پاکستان ته خپره شي او هیڅوک نه پرېږدي چې د افغانستان جنگ د پاکستان په خاوره کې وکړي. د دې اشاره د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ وروستیو څرګندونو ته وچې ویل د پاکستان له لوري د افغان طالبانو په شان سخت دریځ ډلو ته د خوندي پناه ځایونو ورکول به نور ونه زغمي. د افغانستان حکومت وایي چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ د بریالیتوب لپاره یو لړ اقدامات په پام کې نیولي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویندوی قادر شاه د دغو اقداماتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت په وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو سره د میارونو او د تعهداتو یو میثاق رامنځته کړ. هدف دا دی چې تر څو د افغانستان حکومت په دې باندې وتوانېږي چې په خپلو ملکي او نظامي ادارو کې د اړتیا وړ اصلاحات رامنځته کړي، امنیتي او نظامي سکتور په برخه کې د رهبرۍ کچه پیاوړې کړي.
د امریکا حکومت ویلي چې د خپل ستراتیژۍ د بریالیتوب لپاره چې هدف یې په افغانستان او جنوبي اسیا کې د تروریزم د خطر له منځه وړل او د سولې ټینګښت دی، د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ډیروي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غواړي د پاکستان یو بانک $200 میلیون جریمه کړي. دغه وزارت د مالی خدماتو ادارې ویلي د پاکستان حبیب بانک په نیویارک کې د فعالیت په شرایطو پوره نه دی ختلی. دغه پاکستانی بانک بیا ویلي په نیویارک کې د خپلې څانګې د بندولو غوښتنلیک وړاندې کړی دی. د موضوع تفصیل بیا هم له عصمت څاروانه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالی خدماتو اداره غواړي د پاکستان تر ټولو لوی بانک په سلګونو میلیون ډالر جریمه کړي. د ادارې د دوشنبه په ورځ وویل د حبیب بانک په کارونو کې یو لړ نیمګړتیا وشته چې د امریکا له فدرالي او د نیویارک له ایالتي قوانینو سره سمون نه خوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې د پاکستان حبیب بانک $650 میلیون جریمه شي. که د پاکستان دا تر ټولو ستر بانک د $200 میلیون جریمې په ورکړې مجبور شي، دا به د پاکستان د یوې مالی ادارې تر ټولو لویه جریمه وي. حبیب بانک چې اصلي مرکز یې د پاکستان په کراچۍ ښار کې دی، په امریکا کې یوازې یوه څانګه لري چې په نیویارک ښار کې ده او له 1971 میلادي کال راهیسې هلته فعاله ده. وروسته له دې چې په امریکا کې د حبیب بانک د جریمه کېدو غوښتنه وشوه، دغه بانک وویل چې په نیویارک کې د خپلې څانګې د بندولو غوښتنلیک وړاندې کړی دی. د ریوټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مالی ادارې په 2015 میلادي کال د حبیب بانک په څانګه کې د پیسو په لیږلو او ترلاسه کولو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې وه چې په نتیجه کې د پیسو مینځلو مخه ونیول شي. د همغه کال په دسمبر میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دې ادارې وویل چې په حبیب بانک کې د پیسو مینځلو د مخنیوي پالیسي له هغه سینه و چې باید وای. د حبیب بانک مسؤول نوشین احمد د دوشنبه په ورځ وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لا هم له هغه څه چې د مهم پرمختګونه وبلل راضي نه دی. حبیب بانک ویلي چې د جریمې په خاطر به د امریکا محکمو ته مراجعه وکړي. حبیب بانک چې ټوله شتمنی یې $34 میلیارد ده، ویلي په امریکا کې د دغه بانک د جریمه کېدو غوښتنه به په نورو هیوادونو کې د دغه بانک پر کارونو اغیز ونه کړي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته د امریکا او پاکستان اړیکې ترنګلې شوې، ځکه چې ډانلډ ټرمپ ویلي چې که پاکستان په خپله خاوره کې د تروریستانو او سخت دریځو پناه ځایونه له منځه یو نه سي، امریکا به غلی پاتې نه شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پیښور ضلع انتظامیه د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي په خاطر دغه ښار او شاوخوا سیمو خلک پابند ګرځولي چې د لامبلو یا کمبل مقصد لپاره د اوبو د ډنډونو له جوړولو څخه ډډه وکړي. د ډینګي ریسپانس یونټ لخوا په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي پرون په نورو 290 کسانو کې د ډینګي وایرس موندل شوی. له پیښور غلام غوث معلومات راکوي.
د پیښور د ضلع انتظامیه لخوا د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره د دپه 1440 په سویمنګ پولونو یا د لمبلو په ډنډونو یا په نورو ځایونو کې د اوبو په ساتلو بندیز لګول شوی دی او د ډیپټي کمشنر لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوی دی چې د خلاف ورزۍ کوونکو په ضد به سخته کاروایی کولی شي. بلې خواته په پیښور کې د ډینګي د ریسپانس یونټ لخوا په خپور شوي وروستي بیان کې ویل شوی دی تیر ورځ په 290 نورو کسانو کې د ډینګي ناروغي وایرس موندل شوی دی او د دې سره په ټوله صوبه کې د ډینګي نه د متاثر شوي کسانو شمیره 3380 ته رسیدلې ده. د خبرپاڼې تر مخه تیر ورځ 1,000 نور د ډینګي مریضان په بیلابیلو اسپتالونو کې داخل کړی شوي دي او اوس مهال په سرکاري اسپتالونو کې د 641 کسانو علاج او درملنه روانه ده. د خبرپاڼې تر مخه تر دې دمه د ډینګي ناروغۍ له وجې ټول 10 کسان وژل شوي دي او د ناروغۍ له وجې د پېښور د تاکال سیمه تر ټولو زیاته اغیزمنه شوې ده.
زمون خبریال غلام غوث په پاکستان کې نرخځای او د دوی د حکومت ادارو د 2018 میلادي کال سرشمیرنه رد کړې ده. په هغه وخت کې د سرشمیرنې ابتدایي ارقامو تر خپرېدو وروسته یو شمېر فعالانو، ټولنو، مشرانو او سیاستوالانو ورباندې نیوکې کړې دي او تېره ورځ د نرخځای د حکومت فعالانو هم وویل چې په خپور شوي رپورټ کې د نرخځای سم شمېر نه دی ښودل شوی چې له کبله د هغوی حکومت تر پښو لاندې کېدای شي. رفعت انجم د دې موضوع تفصیل راکوي.
د پاکستان د سرشمیرنې محکمې لخوا جاری شوې د سرشمیرنې لومړی رپورټ کې د نرخزیانو په اړه شمیره د نرخزیانو تنظیمونو او د دوی د حقونو لپاره کارکونکو ادارو رد کړې ده. د سرشمیرنې د محکمې د معلوماتو تر مخه چې په پاکستان کې د نرخزیانو شمیره 1,00,000 ده. د اسلام آباد اوسیدونکو او پاکستان او په نړیواله کچه د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې د وجود اگزیکټیو ډایریکټر ببلی ملک وایي هغوی دا شمیره نه مني ځکه چې سرشمیرنه کې د نرخزیانو سم شمیره نه ده اخیستل شوې.
زه خو د حکومت دا رپورټ نه منم ځکه چې دوی په پوره پاکستان کې د نرخزیانو 10,000 شمیره ښایي. زه په پنډه کې اوسېږم، په کیانی روډ ځان له شپېته اویا ډېرې دي زمونږ، نو بیا دا سنګاپور ملک کې 10,000 کېدی شي. مونږ به خپله تګلاره اختر نه پس ټاکو. په ملک کې چې څومره د نرخزیانو ټولنه او مدني فعالان دي هغوی سره به کینو، بیا به څه لاره راوباسو چې څنګه او په کومه طریقه حکومت او متعلقه ادارو ته احساس ورکړو چې دا خلک په دومره غټه شمیره کې دلته شته دي. نو تاسو ولې غلط رجسٹریشن کړی؟
د شماریاتو ادارې د رپورټ په وینا په پنجاب صوبه کې د نرخزیانو د ټولو زیاتو شمیره 6,509 ده. په دویم ورپسې په سند کې 2,520، په خیبر پختونخوا کې 942 او په بلوچستان کې دا شمیره 109 ده. رپورټ ښایي چې په قبایلي علاقو کې 20 او په اسلام آباد کې 133 نرخزیان ژوند کوي، خو بلخوا نرخزیان دا دعوه کوي چې د دوی شمیره په لکونو کې ده. د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې ٹرانسیکشن مشر قمر نسیم وای چې صدا حکومت دلچسپی نه لرلو او صدا نرخزیانو د خپل شناخت نه خودلو له وجې سمش میرا مخې ته نه دراغلی.
کله مو خبره کوو د خواجه سرا د حکومت په نظر باندې خواجه سرا هغه دي چې هغه په سلمز کې یا په ډیرو کې او یو ګورو سره اوسېږي، یو ګوروي وي او یو ټریډیشنل سیټینګ کې وي او هغه ډانس او میوزیک او د زنانو کپڑے باغا چولی. د حکومت سوچ بنیادی تور باندې دې طرف ته ده، خو زمونږ نظر باندې خواجه سرا یو جنډر آیډینټیټی ده. او زه وایم چې په پاکستان کې داسې وخت راغی یو کنډیوسیو لیګل انوایرمنټ راغی، نو د دې تعداد په یقین
د پېښور اوسیدونکو ارزو مشال لړیو ته وویل چې حکومت د دوی حیثیت او شناخت نه خپلوي، نو دوی ته به حقونه څه ورکړي؟
پېژنګلونه راکوي نو حقوق به څنګه راکوي؟ نو دا خو دې مطلب خدا شي دا خو صفا ظاهرې دا خو دې مطلب دا دی چې دا پیسې میسې مونږ وو، نو دا که دوی وخي نو بیا دې دوی وخي زمونږ مونږ ته خو نه مخکې چې د حقوق ملاو شوی دی، نه د انسانیت په تور باندې چا کتلي دي، نه چا څه راکړي دي، نه چا څه فنډ منظور شوی دی، نه چا ته وظیفه منظوره شوې ده.
په ملک کې 43 کاله پس کېدونکې سرشمیرنه کې د پاکستان سپریم کورٹ په امر شماریاتو ادارې د ملک په تعریف کې په لومړي ځل د نرخزیانو لپاره ځان له خانه هم شامله کړې وه. د شماریاتو ادارې عبوري او ابتدایي رپورټ تر مخه 1,655 نرخزیان په خاریو او 2,015 په کلو کې میشته دي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
په بلوچستان کې د ځایي خبریالانو مشرانو ویلي په دغه صوبه کې اوس هم خبریالان له امنیتي خطرونو سره مخامخ دي. دوی په خبره په تیرو کلونو کې چې د نامنای په پیښو کې کم خبریالان وژل شوي، له کورونا سره یې حکومت لا هم مرستې نه دي کړي. ایوب ترین حال راکوي.
د بلوچستان یونین اف جرنالست تر اهتمام لاندې تېر ورځ په کوټه کې د شهید خبریالانو ورځ ولمانځل شوه. پر دې مهال د خبریالانو د اتحادیې مشرانو وویل چې په صوبه کې د آزاد صحافت لپاره د خبریالانو قربانیان به همیش یاد وساتل شي. په دې ترڅ کې د بلوچستان یونین اف جرنالست صدر خلیل احمد و مشال ریډیو ته وویل
موږ یو احتجاجي ریلی آن لاین دفتر ته ویړو، هلته یو نعرے بازی وشو او یو ما خپل خطاب کې دغه ویلي چې کم وخت پورې د زموږ د شهیدان پیسې معاوضه نه ملاوي موږ هر قربانی لپاره تیار او ان شاء الله تعالی ارشاد مستوی او هغه دوه ساتیو حق باندې موږ هیڅ سمجھوتہ نه کو.
پردے مال سینئر صحافی شہزادہ ذوالفقار زیات کړه چې په تیر پنځلس کلو کې د کوټ په غنون د صبح په بیلابیلو برخو کې چکم خبریالان وژل شوی دی. په هغه کې و زیاتره کورنۍ ته د حکومت او ادارو للورې څه مالی مرسته نه ده رسیدلې.
موږ خپل دا ډیمانډز ګوري چې کم خلک دی تر اوسه پورې ګرد خلک ته چې دی حکومت معاوضه نه دی ورکړې. 90% چې دی هغه چې دی نیوز ایجنسی مالکان اخبارو ورځپاڼې چې مالکان دی یا ټی وی چینل مالکان هغوی معاوضه نه دی ورکړې او بالکل هغوی په بے حصہ دی.
غونډې ته په خپله وینا کې د پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نائب صدر سلیم شاهد اول چې په هیواد کې د ډیموکراسي د سرلوړۍ لپاره خبریالانو همیش د ډکټیټرانو په ضد مبارزه کړې ده.
بلوچستان کې 45 کې تقریبا 48 جرنلسټان چې شهید شوي دي او دا سلسله چې دا 2007 څخه شروع شو. عبدالصمد چشتی مجاهد هغه فرسٹ جرنلسٹ په کوټه کې شهید شو. دلته جرنلزم او جرنلسټ دي هغه درې خوا محاصره کې دي، یو د گورنمنٹ، یو د ملٹنٹ آرگنائزیشن دی، ریلیجیس ملٹنٹ آرگنائزیشن دی، بیا چې دی هغه پارٹیان پولیٹیکل پارٹی هغه پارٹیان چې کوم ځان ته دا وایي چې موږ چمپیئن آف ڈیموکریسی د درې سلور کوم چې سٹیک ہولڈر دی د دې میان کې دی زموږ چاپت.
وروسته یو لاروین هم راوستل شو. د لاروین برخوالو غوښتنه کوله چې حکومت او ادارې د دغه خبریالانو و کورنۍ ته سمدلاسه معاوضه ورکړي، څوک چې د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان وسنی اعلی وزیر نواب ثناء الله زری د 8 اگست په پیښه کې د وژل شوو دوو خبریالانو محمود خان او شهزاد خان د کورنۍ سره چې کومې ژمنې کړې وې هغه په روانه میاشت کې ورسره رسولې دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوه
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه 2 بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
د خیبر پختونخوا د فرهنګي چارو داروای د کلتور ودی لپاره پر نوې تګلارې کار کوي. په دې ترڅ کې تیر ورځ د پیښور په نشتر حال کې یو غونډه وشوه چې د فرهنګي پالیسۍ په اړه پکې خبرې ترې او سلام مشورې وشوې. غونډې ته یو شمېر پوهان، د پوهنتون استادان، د ډرامو فنکاران، سندرغاړي، موسیقاران او زده کوونکي ورغلي ول. زلان یوسفزی له پیښوره رپورټ راکوي.
د پوهانو او هنرمندانو دغه غونډه له سهارا تر ماښامه اوږده شوه. ګډونوالو د کلتور د ودې لپاره مشورې ورکړې. د غونډې پر مهال د پیښور پوهنتون د یوې زده کوونکي په غوښتنه د لوبو، سیلګرۍ او کلتور سیکرټري اعظم خان پیښور کې د آرټ ګیلری یا نندارتون جوړولو اعلان هم وکړو. د کلتور د ادارې ډیپټي ډایرکټر شهباز خان مشال رډیو ته وویل چې له یو کال راهسې د کلتور د ودې لپاره په نوې پالیسۍ کار کوي.
کلچر پالیسي یو داسې شی دی چې دغه زمونږ د کلتور هر اړخ تاغه باره کې سوچ، فکر او ویچار غډیر ضروری وو، ځکه دې باندې مونږ دومره ټایم واغښت. د دې پالیسي غټول نه مخکې دا چې مونږ کلچر ته اوسه پورې کم اپروچ او هغه اپروچ مونږ بدلول غواړو. کلچر به مونږ ایز ا ټول استعمالو د جاب کریشن لپاره، د ریوینیو جنریشن لپاره چې کم آرټست دي، کم آرټیزنز دي، کم رائټرز دي، چې دا غوي فائدو شي پدې کې.
د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې د کلتور ژوندۍ ساتلو او ودې لپاره باید د سکول په نصاب کې بدلون نه وشي او د عام کتاب د لوست دود ته وده ورکړي شي.
موږ سکولونو کې لایبرریانې ختم شوې دي. دا پرې د چرته به یو نیم سکول کې چرته به سکول یېغه کې به وي. وګوري سکولونو کې څومره دي، په مدرسو کې څومره دي، په نورو ځایونو کې څومره دي، په محلو کې به لایبرریانې وي. موږ ایون هغه سینما چې دی، سینما تاسو وګورئ پیښور نه لاړې، نور ښاریو نه تللی دي. دا د غریب سړي د انټرټینمنټ صرف خبره نه ده، دا د کلتور د پیلاولو، د پروموټ کولو، په مخ باندې بوتلو هم یو ذریعه ده.
غونډه کې د بیلابیلو سانګو هنرمندانو ته بلنه ورکړل شوې وه چې پکې د ټي وي، ریډیو او موسیقي سره تړلي خلک او انځورګر هم شامل وو. د پښتو ژبې ځوان سندرغاړي راشد خان وایي چې د کلتور د ادارې دې ګام ته خوشبيني دي او که د یادې ادارې ځینې نیمګړتیاوي لري کړي شي نو د کلتور او هنرمندانو په ګټه به وي.
چې کوم د فنکارانو ته پیسې ورکي دز زر روپۍ لا ځم چې دا بالکل ختمول پکې ده چې دا تاسو چې داسې شو شعر ارواني دا د اخ کلکو لپاره پکې ده چې ریټایر شوي دي او د 60 سالنه برشي پکور دی هغه د پاره دا پکار زم چې د ین خلکو نه بيخي ختمول پکار دی چې کم کار کوي د پیسې په هغه پروژه د فنکاران راشه دی باندې پرفارمنس دی چې کم فنو کې خپل دغه کې لاس مثال سره ویډیو جوړ کې لاس البم کول غړي هغه په مت کې ورته پیسې ورکړي شي
په 2013 کال کې د تلسم ترمیم روستو د کلتور د ودی او خوندې کول لپاره هرې صوبې سره د خپل سیمې لپاره د کلتور د پالیسۍ جوړولو اختیار دی خو د وو کالو تیرېدو پس لا هم د خیبر پښتونخوا د کلتور د پالیسۍ په جوړولو کار روان دی زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور
په پېښور کې 12 بجې کېدونکو د غرمې د منور شانه د خبرونو لنډی سور
په کابل ښار کې نن سهار خوښه لسنیمې بجې وچاودنه شوې چې پکې یو تن وجل شوی او اته نور جوبل شوی دي د لومړنیو معلوماتو له مخې په خره کابل بانک یوې څانګې ته نږدې شوی ده خو معلومه نه ده چې دا ځان مرګي برید وو او کبه می خودل شوی وو تر اوسه چا د دې برید ذمہواری په غاړه نه اخیستې د افغانستان لپاره د چین خاص استازي دینګ شي جین د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له اعلی چارواکي سره د افغانستان او سیمې په حالاتو خبرې کړې دي او ویلي دي چې د افغانستان مسله پوزي حل لار نه لري او د افغانانو په ملکیت او مشرۍ د سولې عمل ضروری دی د افغانستان حکومت وايي دغه هیواد او سیمې لپاره د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ نوې ستراتیژي به ځکه بریالي کیږي چې په دې کې د ترهګرو د مرکزونو په اړه د ګامونو پورته کولو خبره شوې ده دا په داسې حال کې ده چې د تیرې توار په ورځ د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل دا ستراتیژي نشي بریالي کېدلی د افغانستان او امریکا او هند وایي چې اسلام آباد د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي خو اسلام آباد دغه تورونه په بیا بیا رد کړی دي د بغداد په شیمیشت سیمه کې موټر بمی برید لکتر لگا ته کسان وجلی او نور 25 جوبل کړی د اسلامي دولت وسلواله ډلې د دې برید ذمہواری منلې ده د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په هغه دلیلونه یو وار بیا تکرار کړل چې له ماسکو سره د واشنگټن ښه تعلقات پکار دي او دا خبره یې رد کړه چې ګنې په یورپ کې د دې ورستیو کلونو د اقداماتو له وجې روس یو غاخ دی بلخوا ولسمشر ټرمپ او د جاپان وزیر اعظم شینزو ایبه په شمالي کوریا د فشار زیاتولو په اړه سلا شوې دي د خاغلی ایبه دفتر ویلي دواړو مشرانو دا سلا ورسته له هغه کړي چې نن سهار وختي شمالي کوریا یو بیلستیک میزایل وویشتو د جاپان په فضايي حدودو تیر شو
اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ ادارې یو مهم ټکی له رفت انجم اورو
آج ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې د افغانستان مسلې حل عسکري نه بلکې سیاسي دی وزیر اعظم امریکایي خبرونه ادارې بلومبرګ ته د انټرویو ورکولو پر وخت ویلي چې د امریکې صدر افغان پالیسي به ناکامه ګرځي او په افغانستان کې د پوځي کاروي حکمت عملي به کامیاب نه وي اداري وایي چې بلخوا پاکستان امریکا تعلقاتو په اړه د مطبوعاتو د راپورونو تر مخه د امریکې لنډمهاله وزیر خارجه الیس ویلز د پاکستان دوره وځنډېده خو د امریکې سفارتخانه وایي چې خپل منځیره زمندۍ نه پس به د دوري کبرو شیډول ټاکي اداري په وینا د پاکستان خارجه چارو وفاقي وزیر خواجه آصف هم د امریکې لخوا تورونه لګولو پس خپل د امریکې دوره ځنډولې او د امریکا خارجه وزیر سره د ملاوېدونه انکار کړی خو په دې اړه د خارجه چارو دفتر لخوا لا څه تفصیل جواب نه دی راغلی اداري زیاتوي چې په افغانستان کې امریکی پوز مشر جان نیکلسن افغان ٹی وی ته انٹرویو ورکول پر وخت په پاکستان تورونه لګولی دي او ویلی دي چې د افغان طالبان مشران په کوئټا او په پیښور کې موجود دي اداري زیاتوي چې بلخوا د پاکستان پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا ویلی چې د افغانستان جنگ په خپل خوره نشو راوسته طرح غریبه په استخباراتي معلوماتو شریکولو او په پولو د مضبوط نظام کولو سره به ختمول شي اداري لیکي چې امریکا ولسمشر او نور افغان چارواکي په افغانستان کې خپل ناکامي د پاکستان په سر اچوي یو بل ورسپانه جنگ په خپل اداري کې کې چې تاجکستان په دوشنبه ښار کې پاکستان افغانستان تاجکستان او د چین د پوز د مشرانو سلور ملکی د ترهګرۍ مخنیوي په اړه غونډه یو خپ پرمختګ دی پسې کې بچي د ترهګرۍ او سغدریزه پر ضد یو مشترکه میکانیزم او موهده لاسلیک کیږي اداري خبرې کوي چې دوشنبه کې غونډه د امریکا لپاره یو پیغام دی چې هغه د افغانستان مسلې حل لپاره پاکستان چین او تاجکستان غونډه غونډه هیوادونو نه مرسته واخلي مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف نه اهل کې دورسته هلکا 120 خالی چوکې لپاره په لاهور کې د دوو خوځو امیدوارو ترمنځ مقابله روانه ده اداري وایي چې دلچسپ خبردار چې یو خو د نواز شریف میرمن کلثوم نواز او بل خو د پاکستان تحریک انصاف نو یاسمین راشد په دې چوکې انتخاباتو ته رامخته شوې دي دواړه زنانه تعلیم یافته شتمنې او د ولس مخامخ کېدو تجربه لري اداری په وینا چې دا یو ډیره خبره چې په دومره مهمه چوکه دوه خزې مقابلې ته ودرېږي، ځکه چې اول خو ګوندونه خزو ته پارټي ټکټونه نه ورکوي او کور کې نو بیا داسې ماحول جوړوي چې خزو ته الیکشن کول ګران وي. اداري وایي چې بهتره به دا وي چې په سمنو کې خزو ته نمائندګي ورکولو او هغه موثره کولو لپاره دي الیکشن کمیشن د سیاسي ګوندونو سره په مشوره داسې حل کې مختص کړي چېرته چې ګوندونه د یو بل په مقابله کې یوازې ښځې امیدوارانې مخې ته راولي او هغوی بیا د مخصوصو چوکو محتاج نه وي او د ملک په سیاست کې خپل ښه کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی ډیپلوماټ مجله لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان هغه څرګندونې رد کړې دي چې ګواکې د روانې میاشت پر یوویشتمه د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ له لوري د افغانستان او جنوبي اسیا د تګلارې تر وینا وروسته د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې له مشکل سره مخامخ شوې دي. د نیوز ویک مجلې یو لیکنه بیا وایي د امریکا یو حکومت هم نشي کولای چې افغانستان یوازې او د طالبانو تر نفوذ لاندې پرېږدي. د دواړو لیکنو مهمې برخې انیسا اجمل اوروي.
دی ډیپلوماټ مجله لیکي د جمعې په ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا د یوې خبري غونډې پر مهال هغه خبرې رد کړې چې ګواکې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د تقریر وروسته د پاکستان او د امریکا اړیکې له مشکلاتو سره مخ شوې دي. نفیس زکریا ویلي په نړیوالو اړیکو کې د دوو هیوادونو ترمنځ په فکرونو کې اختلافات راتللی شي او د دې لپاره د خبرو اترو طریقې کار جوړ دی چې په غلط اندازې او اختلافات ختمې شي. مجلل کې البته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي الیس ویلز د دورې سندیدل داسې اشاره ورکوي چې په تیر اونۍ کې د ولسمشر ټرمپ انتظامی په پاکستان تورونه د اسلام آباد او واشنگټن پاړیکو کې یو مشکله وخت رامنځته کول شي. بلخوانی اوسویک مجللی کې د امریکا یو حکومت هم د بریدونو د ګواښ له وجې دانشي کولی چې افغانستان یوازې د طالبانو لاسته پرېږدي. مجللی کې ولسمشر ټرمپ چې کوم نوښتونه یاد کړي دي هغه نوې نه دي او نه هم چرته په لویه ستراتیژۍ کې شامل کړل شوي دي. د مجلې په خبره د وروستیو کې امریکا د سرتیرو زیاتولو خبرې نه د ځانګړو عملیاتو د لویو اهدافو ترلاسه کولو لپاره د اعلاناتو پر ځای د تراګری ضد لا نورې مقامي مبارزې کولو او د هېواد د جوړولو پر ځای د جنګونو لاره خپله کړې. مجللی کې قومندانانو لا نور اختیارات ورکول کیږي او سرنګ چې د ستراتیژي په اړه په کتاب د اینڈ اف گرینڈ ستراتیژي کې لیکل شوی دی هغه ارسو په ډیرو پوځي عملیاتو کې یو نه منل شوی حقیقت دی. د نیوز ویک مجلې په خبره په موجوده ستراتیژي کې د پخانی ولسمشر اوباما دا غینه لګ تر لګه یو خبره جلا ده. د ریپورټونو لمخې د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس پاغو کسانو کې مرکزی رول لرونکي تندې چا چې د دې ستراتیژي خپلولو لپاره د ولسمشر ټرمپ رضا کولو هڅې کولې او د جیمز میټس په اړه دا خبره ولسمشر ټرمپ خپل هم کړې ده. د مقالې په خبره کچرته د خبرې رښتیا وي نو دا به نور د بوش یا اوباما جنگ نه بلکې په رسمي توګه د جیمز میټس جنگ وي او هغه به د ګټلو یا ناکامۍ ذمہ وار وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هند ویلي د دوی ځواکونه د همالیا په لوړو کې له هغو سیمو هوځي چې اوس مهال شخړې ورباندې روانې دي. دغه سیمه دوکلام نومیږي. تر دې وړاندې چین له هند څخه غوښتي ول چې له دې سرحدي سیمې څخه خپل ځواکونه وباسي. فریبا ظاهر جزئیات راکوي.
هند ویلي چې له چین سره د دوکلام سیمې په تړاو د څو میاشتنۍ لانجې د ختمولو په هدف له دغې سیمې څخه خپل ځواکونه باسي. چین تر دې وړاندې څو وارې له هند څخه غوښتي وو چې له دغې ستراتیژیکې سرحدي سیمې څخه خپل ځواکونه وباسي. چین او بوتان پر دې سیمې دعوا لري. بوتان چې د هند متحد دی شکایت کړی و چې چین د دغه هېواد په خاوره کې سړک جوړوي. له همدې کبله هند په جون میاشت کې دوکلام سیمې ته ځواکونه واستول او په دې ډول د هند او چین ترمنځ لانجه پیل شوه. چین وایي هند په غیر قانوني ډول د دغه هېواد قلمرو ته ننوتلی دی. اوس هند وایي له دغې سیمې د خپلو ځواکونو د بیرته ایستلو چارې پیل کړي دي. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې د هند د بهرنیو چارو وزیر له پیکینګ سره تر خبرو وروسته د دغې ستونزې د هواري په برخه کې تفاهم ته رسیدلی دی. د راپور له مخې چین د هند د دغه اقدام څخه خوشی شولې ده. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي چې د دوی ځواکونه به د سرحدي سیمې په اوږدو کې خپل لوري ته ګزمو ته ادامه ورکړي. تر دې وړاندې هند ویلي وو چې دواړه لوري باید له دوکلام سیمې څخه خپل پوځیان وباسي. راپورونه وایي ټاکل شوی د هند صدر اعظم نریندرا مودي چین ته سفر وکړي. د دغه سفر هدف د بریکس په نوم غونډه کې ګډون دی چې پر هند سربیره چین، روسیا، برازیل او جنوبي افریقا هم برخه پکې لري. په پام کې د دغه غونډې چې د شې راتلونکي لپاره د پیاوړي مشارکت نوم ورکړل شوی دی په سپتمبر میاشت کې په چین کې ترسره شي.
وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې خپل سری عملیات وکړي. د پداسې حال کې چې د امریکا په سنټ کې د پوځي خدماتو د کمیټې یو غړی په دې وروستیو کې وویل په افغانستان کې ډېر امریکایي ځواکونه نور دې ته اړ نه دي چې د عملیاتو لپاره له افغان پوځ څخه اجازه واخلي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان شنونکي پر دې باور دي چې په عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره همغږي ونه شي نو له ګټې به تاوان ډېر وي. له کابله د واصل وصال رپورټ اورو.
که څه هم د امریکا د سینا د وسلوال پوځ د کمیټې او شمیرغړی وایي کوم واکونه چې د امریکا ولسمشر امریکایي ځواکونو ته ورکړي له مخې امریکایي ځواکونه نور دې ته اړ نه دي چې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره له افغان پوځ څخه اجازه واخلي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ چاته دا اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې خپل سری عملیات وکړي. د دې وزارت ویان دولت وزیري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ټولو عملیاتو لپاره همغږي او د افغانستان د لوی درستیز اجازه حتمی او ضروری ده.
خپل سر باندې هیڅ چاته اجازه نشته، نه پولیسو ته، نه امنیتي ملي ته، نه دفاع وزارت ته، او نه حمایت قاطی ته، او نه ایالات متحده امریکا ته چې خپل سر باندې عملیات دا ټول عملیات هماهنګ کیږي. وروسته د هماهنګ نه د لوی درستیب د اجازه اخیستل کیږي. د هغه د اجازه سره سم د عملیات ترسره کیږي که ځمکني وي.
ښاغلی وزیری وایي بهرني ځواکونه په هیڅ صورت د افغان ځواکونو سره له همغږۍ پرته هوایي عملیاتونه نشي ترسره کولی. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې امریکا شل جنگي الوتکې او 190 تنه اضافي پوځیان افغانستان ته لیږلي او د امریکا د سینا د وسلوال پوځ د کمیټې غړي ویلي چې د ولسمشر ټرمپ لخوا د امریکایي ځواکونو د واکونو له ډېرېدو وروسته نور د دوی ځواکونه دې ته اړ نه دي چې د عملیاتو لپاره له افغان ځواکونو نه اجازه واخلي. جو ویلسن ویلي امریکایي جنگي الوتکې به د افغان ځواکونو له اجازې پرته د دوی په ملاتړ په تروریستي مرکزونو هوایي حملې کوي. رویټرز خبری اژانس ویلي د امریکا پوځ د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې لږ تر لږه 2240 هوایي حملې کړې دي. په داسې حال کې چې د تیر کال په 1200 میاشتو کې په افغانستان کې یوازې 1200 هوایي حملې شوې وې. پر دې اساس له جنوري میاشتې راهیسې چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه په کار پیل کړی په افغانستان کې د امریکا د هوایي حملو شمېر تقریبا دوه برابره زیات شوی دی. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي که په هوایي او ځمکني عملیاتو کې بهرني ځواکونه د افغان ځواکونو سره همغږي ونه لري نو له ګټې به تاوان ډېر وي. د پوځي چارو کارپوه باری اریس په دې ازادي راډیو ته وویل
هیله دا ده چې امریکایي ځواکونه د افغان ځواکونو سره هر څه په هماهنګي کې ترسره کړي تر څو اشتباهات هم رامنځته نه شي او مؤثریت هم وي.
ښاغلی اریس وایي که د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ همغږي موجوده وي نو د ډېرو تېروتنو مخه به ونیول شي او مؤثریت به هم ډېر وي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش. شارټ ویوز 2113 او افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هغه هیواد د هندوانو او سکانو د مذهبي مراسمو د خوندیتوب په هدف حکم صادر کړ. د دې حکم پر اساس مسؤل ارګانونه مکلف ګرځول شوي چې د هندوانو د مذهبي مراسمو لپاره ځانګړې ساحې آماده کړي. په افغانستان کې میشت یو شمېر هندوان او سکان دوی ته د ورپېښو امنیتي او ټولنیزو ستونزو له امله شکایتونه کوي. له کابله اکرام الله اکرام رپورٹ را کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هندوانو او سکانو سره د ناستې پر مهال په ځانګړي ډول د مذهبي مراسمو د ترسره کولو په برخه کې د دوی د شته ستونزو د حل په هدف فرمان صادر کړو. د دې حکم لمخې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې ته دنده وسپارل شوه چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې درمسال ته سیرمه د ښاروالۍ سوداګریز ځمکه د هندوانو او سکانو د مذهبي مراسمو د خوندیتوب په هدف د قانوني پړاوونو د ترسره کېدلو وروسته په دوی وپلوري. په ورته وخت کې د اراضي خپلواکي اداره هم مکلف وګرځول شو چې د ننګرهار په سرورود ولسوالۍ د سلطانپور په سیمه کې د کوټه باغ سیمه چې اوس مهال په اجاره ورکول شوی له قرارداتي سره قرارداد فسخ کړي تر څو له دې سیمې هم د هندوانو او سکانو د مذهبي مراسمو لپاره ګټه واخیستل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د هندوانو او سکانو سره د ناستې پر مهال د خپل صادر شوی حکم پاړه وړاندې داسې وویل
دری فرمان یک پیغام است
دی وای په دې فرمان کې یو پیغام دی. پیغام دا دی چې د مذهبي مراسمو ځمکه هیڅ وخت نشي غصب کېدای. د بابا نانک شخصیت ته احترام، هغه شخصیت چې په اړه به یې همیشه ویل کېدل د مړینې په ورځ به یې هندوان او مسلمانان په خپلو کې دعوه ولري چې دوی په چا پورې اړه لري. دا زموږ استاسي تاریخي ویاړ دی. خاغلی غنی همداراز وویل چې د قانون له مخې مذهبي ازادي د افغانستان د خلکو حق دی او هندوان او سیکان په دې هیواد کې تاریخي مخینه او په بیلابیلو برخو کې فعاله ونډه لري. د گزارشونو په اساس په افغانستان کې له کورنیو جنګونو وړاندې د هندوانو شمیر نږدې 100,000 ته رسېده، خو د کورنیو جګړو پر مهال یې زیاترو دا هیواد پرېښود. په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ نه موجودیت، د مذهبي مراسمو په ځانګړي ډول اور ته د سپارلو د مراسمو د ځایونو کمبود په دې هیواد کې د هندوانو او سیکانو لوی ستونزې بلل کېږي. افغان سیک رویل سنگ چې په دې ناسته کې د ولسمشر په وړاندې خبرې کولې وویل چې د دوی ستونزې له تیرو 40 کلونو راپدې خوا دي. هغه همداراز د هندوان او سیکانو د جایدادونو غصب ته اشاره کوي.
مونږه هندوان او سیکان په ټول افغانستان شه د څلورو لسیزو مشکلاتو سره مخامخ یو. مونږ محترم رئیس جمهور څخه همیشه یو ارزو ده چې زمونږه مشکلاتو ته توجه کړي هم ده او همیشه ده بیا هم زمونږه علي هنود او سیک ورونو ته ډیره ډیره توجه وکړي او ډیر جایدادونه رسخه غصب شوي دي.
ولسمشر همداراز افغان هندوان او سیکانو ته وویل چې له دې وروسته هیڅوک نشي کولی د هندوانو د سرتاسري شورا له تایید غیر د دوی جایدادونه او ځمکې وپلوري. د ولسمشر په وینا مذهبي سیمې باید د بنسټونو په نومونو ثبت شي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړاو ډک ژوند
او افسوس خبر ادا ده چې هغه مونږ تل نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
ما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغه ته ډیر وایم چې ما وای زه او ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه یې اجازه پېښ چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونگا خپل مرکزی شورا کی هم قرارداد پاس کرے ردوی چرچنو ردید گودوارو مکمل حفاظت مکان
زمن کے جل چکن دی پاگی مانی مخلیتون سر ٹکٹ ور کئی
دی بلاس کلی مونگا پختل دا چکرین دی پارلیمنٹ
دا ہرس پا پرگنی خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهنی می بجه.
اوریدونکو لوی اختر په رسیدو ده چې پکې خلک د څارویو قربانۍ کوي. په خیبر پختونخوا کې هم د لوی اختر د څارویو منډه لګېدلې ده. خو پوښتنه دا ده چې د دې څارویو د روغتیایي وضعیت معلومولو او د صحت کروالي ضمانت څوک ورکوي؟ جواب یې د مجید بابر په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د سارو د خصمانی د ادارې ډایرکټر جنرال ډاکټر شیر محمد خان وایي چې د لوی اختر لپاره د قربانۍ د سارو د خرڅولو په منډیانو کې د سارو د علاج د کلینیکونو ترڅنګ پنجاب سره پاټک پوله هم د سارو د صحی کره کتنې او واکسینو چیک پوسټ په دې مخه جوړ کړی دی چې د اختر د قربانۍ لپاره په ولس ناروغه سروي خرڅ نه کړل شي.
مونږ چیک پوسټ جوړ کړی هغه باندې مونږ باقاعده هغه انیمل سپرے کوو ځکه چې دا ټکس چې کوم دي کنه دی باندې کونی چې ورته دي ټکس دا دی مین د دې کردار دا کوي دی د دې بوجه باندې یو ځناور نه بل ځناور ته ځناور نه انسان ته ځي دې مونږ دا کو چې هر یو لایو سٹاک منډې چې دا هغه سره مونږ ویټنری کیمپ جوړ کړی دي او هغه کې دا وی چې زموږ سټاف چې دی هغه باقاعده کوم انیمل شرازي یا وزي دوه صورت کې باغې باندې سپرے غانې کوي او بل دا چې کوم انیمل پرمیسز دي هغه باندې مونږ سره مشین غټ غټ موټرایز پمپونه دي هغه باندې مونږ انیمل پرمیسز کوم سپرے کوو.
خود په خبر پر رنگ روډ یا وی منډې کې د سارو سوداګر محمد سعد خان په خبره دا محل په پیښور کې دوه لوی منډې یو پر روډ او یو په ناصرپور کې ده. د دې نه علاوه ګڼ شمیر وړې لوی نورې منډیانې هم شته، خو تر ننه موږ داسې کوم د سارو ډاکټر یا عمله نه ده لیدلې چې دې او یا بلې منډۍ ته راغلي وي.
یو سروې 500 روپۍ لري هلته به ځای والي تاسو چې کم دن نه ځي که نه هغه هغه په پیسو تاسو له ورکوي،
هغه به ځای والي ځان نه هلته به څاروي بس ادروي چې بیا چې څوک الي نو هغه به وباسي او ځان نه به ضرور روپۍ چیک کوي. بس ستاسو ځناور بیمار شي که نه نو بهر ډاکټر یو شر نو هغې ته به تاسو پخپله به فون کوي نو هغه به راځي او پیسې به رسائي منډې طرف نه هیڅ یو ډاکټر ماسټر وغیرہ سپې وغیرہ څوک.
په دې نږدو کې د پېښور په یو روغتون کې د کانګو د هغه ناروغۍ نه یو کس مړ شوی دی چې د څارو نه انسانانو ته لګي. د دې نه علاوه په څارو کې د یو شمېر نورو ناروغو پخلی هم شوی دی چې انسان ته منتقل کېدای شي. که څه هم ډاکټر شیر محمد دعوه وکړه چې د دې د تدارک لپاره حکومتي هلې ځلې روانې دي، خو په پېښور کې د خیبر ویټرنری او انیمل ساینس کالج پروفیسر ډاکټر مشتاق دا دعوه ردوي چې دا ټولې یوازې کاغذي دعوی دي.
نه 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 نه، دا پېښ خو بالکل نشته او دا مونږ چرته هم نه ضرور مونږ خپل لکه منډیانو کې د دې کنسپټ زما په خیال ته نشي. واقعي خبره ده پراپر چیکینګ او دغه نه نو بیماری خلک خپل کورونه ته وړي په دې صورت.
د قانون له مخه چې کوم ځای هم څاروي حلالیږي او یا خرڅیږي هلته د څارو د ادارې عمله به ضرور موجود وي. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د کورمې ځای مشران د پاکستان حکومت غواړي چې د دوی سیمې ته د خبریالانو پر ورتګ لګول شوی بندیز پورته کړي. چارواکي بیا وایي دا بندیز د امنیتي دلایلو له وجې لګولی دی او زیاتوي چې حالات ښه شي نو لرې به کړي. طارق اورگزے معلومات راکوي.
د پړچنار ځای مشر ملک نور محمد توری مشال لوډیو ته وایي که حکومت غواړي چې هلته دواړو خواو ته حالات وڅارل شي، د دوی په مرسلو خبرې وشي او اصل حقایق مخې ته راشي نو د صحافیانو او میډیا مالکانو په ورتګ دې بندیز ختم کړي.
اندګی لا کو سو مو پاکستانیان بولی نه بیا د میډیا متویل عدالت ناراضي اڅو وجه ده تو عوام په دې شي ډېر خپا دی. هغه غوړي چې میډیا عدالتې روشي مسایل موږ په کار دی ریډیو باندې او ټي وي باندې نشر کی.
یو میاشت وړاندې حکومت دا پریکړه کړې وه چې کم صحافي او یا میډیا مالک کور میتا ورتلل غواړي د هغه لپاره د فاټا سیکریټریټ لا انفارمیشن ډایرکټر ان او سی یعنی اجازتنامه اخستل به لازمی وي. راپورونو تر مخه تر دغه پریکړې وروسته د میډیا کسان هلته له خپل کاره منې کړی شول. د کوانجالیزو حاجی ګلالي وای هلته صحافت له محدودولو سره دوی ته تاوان رسیږي. په کار دی چې له دې حکومت ډډه وکړي.
شاید دوی دنیا ته خیال نه و اغا یو کرپشن واجی سوی چی واجی سوی دی واجی نه دوی میډیا ته اجازهت ور نه کړو. چیف آرمی سٹاپ تما ویلی دی، انتظامیه تما ویلی دی، صدا دا انسانی یو حقوق دی. څه کچيري دی انتظامیه نه وی یا فی نه وی یا ایفی نه وی دا ظلم د موسامه کوي. موسا ډیر ظلمونه وشول او کا پاوج نوی پاوج دی موسا ظلمونه ما کوي.
ماشال لوډیو چې کلا په دې اړه سېنېټر سجاد توري سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وا د ان او سی اخستو دا پریکړه چې د نامنې لقبله اخستې شوې دا هیڅ مقصد دا نه دی چې هلته د صحافت پر وړاندې خندانو دروي، بلکې د صحافیانو او میډیا مالکانو تحفظ امرسته ده. سجاد توري ویل کله چې هلته په مکمله توګه حالت ښه شي نو دا بندیز به هم لرې کړی شي.
زیات خراب و هغه ټایم کې زه خو خپل دا سوچ لرم چې زه سره خبر وکړم انشاء الله د پابندي په کار نه دی وشي. ولې میډیا ته خوار چې ته په کار دی رسېږي ملاو شي کوم ځای کې وي که څوک مثال غلط نه وي غل نه وي نه هغه میډیا ولې سره کوم اگزیکټیو دي د ایجنسۍ کاغه پولیس ولې دي کاغه پولیټیکل انوستیشن دی که گورنر صاحب دې سره په خبرو وکړو انشاء الله دا پابندي به ختم کړي.
قبایلي سیمو کې خبریالانو ته دړکه اور باندې مختلف قسمه بندیزونه لګیدل هغه خبرې دي چې هلته صحافت ډېر ګران کړی دی. څو ورځې وړاندې په خیبر ایجنسۍ کې جمرود پرس کلب هغه وخت طالبان شو کله چې هلته ځایي سوداګرو د امنیتي ځواکونو پر ضد پرس کانفرنس وکړو. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
ارونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروی.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د ځوانانو لپاره د انځورونو درې ورځنی نندارتون له یک شنبې ورځې راهیسې پیل شوی. د بلوچستان حکومت وایي ځوانانو ته موقع برابروي چې خپل هنري استعدادونه لا هم پیاوړي کړي او د ټولنې د ګټې لپاره یې وکاروي. د نندارتون پرانیسته د اطلاعاتو په برخه کې د بلوچستان د اعلی وزیر سلاحکار سردار رضا محمد بړیڅ وکړه. ایوب ترین رپورټ راکوي او تر رپورټ وروسته تاسو له یوې سندرې هم خوند اخلئ.
د پاکستان آرټس کونسل اسلام آباد او د شال اکیډمی تر اتمام لاندې په کوټه کې د مسوري درې ورځنۍ نندارتون پیل شو. د نندارتون په اړه د کوټې یو آرټسټ نثار احمد نور حال څه داسې راته بیان کړی.
په پینټینګز کې کته سو وګوري دلته آرټستانو خپل د علاقې د کلچر شایسته انداز کې عکس بندي کړی ده. په کوم کې چې زموږ د معاشره چې کوم د کلي ژوند دی د شار ژوند دی یا که زموږ د سیمې شایسته شایسته منظرونه دي په دې کې پینټینګز کیلیګرافي سکلپچر وغیرہ چې دی هغه ډسپلی شوی دي.
پر دې مهال په خپله وینا کې د اطلاعاتو لپاره د بلوچستان د اعلی وزیر سلاحکار سردار رضا محمد بڑی چې وویل چې په بلوچستان کې د ټیلنټ هیڅ کمی نشته او دلته چې کوم مصوران دي دا غو کار هیڅ ساری نه لري. دا ځکه چې دلته د فاین آرټس لپاره په بشپړه توګه څه پوهنتون نشته.
هر آرټسټ خپل ځان له یو ډېر لوی ډیپت لري چې خپل ځان ایکسپرس کوي یو پینټینګ کوي یا یو لینډسکیپینګ جوړي یا پرشې جوړي. دا د دې ایکسپریشن دي چې لکه یو میوزیشن چې خپل میوزیک جوړي دا تر آرټسټ هم خپل ځان ایکسپرس کوي په پینټینګ په صورت کې خپل ځان. نو حقیقتا دا یو ډېر غټ ایگزیبیشن دی چې موجود دی او ټیلنټ مول دی حقیقتا. ما خبر دا اوس روکړې چې زموږ آرټسټان شاید په بلوچستان کې ډېر زیات اګنور دي. ګورنمنټ خپل په حواله باندې موږ کوشش کوو چې موږ کوالیشن ګورنمنټ په هر ځای کې ایجوکیشن په حواله سپورټ کړی دی. ان شاء الله فاین آرټ ته هم ډېر تغور کې سپورټ ورکړي.
د نوموړي په وینا چې حکومت د هنرمند ځوانانو لپاره پر بېلابېلو پروژو کار پیل کړی دی چې موخه یې د باصلاحیته ځوانانو د هنر څخه زیاته ګټه پورته کول دي. د مسوري په دې درې ورځنۍ نمایش یا نندارتون کې د خلکو دلچسپي نه یوازې د لیدو وړ وه بلکې دوی د هنرمندانو د کار هم ډېره ستاینه وکړه. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
ستونزې او سرکار
لچترالا تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزه نظر
هر چارواکی ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل پورس پوکم یولس بجی
او د هرې چهارشنبه پورس پاو باندې دو بجی لما مجید بابر سره.
بدیر وی سنم جانی جگش لخوب پا ما گرانی اوز دید غما اولی ونی سلنی ما سنم جانی جگش لخوب پا ما گرانی یار دی مسافر شو یار دی مسافر شو سنم جانی جگش لگو باپ ما گرانی اون ور ختیشن اون نمیزل سبر کبی نا سنم جانی جگش لگو باپ ما گرانی یار بی مسافر شو یار بی مسافر شو اوچی دی اترم دی دن نا سنم جانی جگش لگو باپ ما گرانی.